라디오.
라디오 아자디.
아싸라마 알레이쿰. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 23 ساعته دوام کوي د نیم ساعته سهارنی خبری مجله ده نن دوشنبه ده د کاب یاهوت لومړی نیټه د فبروري میاشتې شلمه د 15 بجو خبری مجله په خبرونو پیلوو د تورخم دروازه د خلکو د تاګ را تاګ پر مخ وټړل سو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پوري تړل سوې ده په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستانی لوري پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی دغه ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوې له مسافرو غوښتل سوې چې پر دې لار دی له سفر کولو ډډه وکړي نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ او نورستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنۍ وغوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
لا شرقی او زی کابل ته خلق راځي ل کابل ته هیواد نور سی موتجی نو دا وایرس هغه خلق چې سفر کوي کولای شي انتقال کی نو په دې اساس باندې زمونږ ل مندو پلورونو دا هیله ده چې دوی دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی په افغانستان کې تیر 2022 نه دی کال د پولیو دوی مثبتې پیښې یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوی پولیو یا ګوزن یوه نا علاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبې پر ورځ په یو راپور کې ویل چې د 2021 نه د کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته په دې هیواد کې ډیر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړي سپین مانی ویلي چې ولسمشر جو بایدن به لنن تر روانې چهارشنبه پورې پولند ته سفر وکړي امریکا شاوخوا 1000 پوځیان په پولند کې لري چې په دوري توګه د هیواد تاسو کېږي بایدن په تیر جون میاشت کې ویلي و چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پاوځ یو نوی دایمي قمندانی په پولند کې تاسیس کړي بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ سي افغانستان د شل اوریزو لوبو لړۍ له متحده عربي اماراتو وګټله د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون درېمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 15 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه د دې لوبې په چي 28 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړې وکړه د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو ویکټو په اسوځي دوسره د 104 شپته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای شوی دغه هدف په 19 اور کې پوره کړی د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هم افغانستان په 15 ویکټو ګټلې و خو په دویمه لوبه کې بیا اماراتو په 9 ویکټو افغانستان ته ماتې ورکړې و د ویلو ده چې د افغانستان ملي لوبډله به په راتلونکي مارچ میاشت کې له پاکستان سره یو ور بیا د شلو اورونو لوبلړۍ لپاره اماراتو ته سفر وکړي خبرونه مو د ازادي راډیو د 15 بجو په خبرونه کې وریدل خبري مجلې په خبري راپورونه کې راځي د طالبان حکومت وایي فیصله کړي هغه پوځي اډې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې دي د اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلې کړي. په دې باب له یو اقتصاد پوه سره مرکه هم کړو.
نو فری فوټ خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي، دا مشکل دی چې ترسره شي.
په بامیان کې یو سړی ښوونځي ته خپله شخصي مځکه ورکړې ده. ترکیې له دوو ولایتونو پرته په نورو زلزله ځپلو سیمو کې د لټون عملیات پای ته ورسول. اروزګان کې د کرکټ دیرش ورځنۍ سیالي پیل شوې.
په ټول اروزګان ولایت کې یوه دانه میدان لرو، هغه هم چې ته یې لیدونکو دا ټول کتونکو ولیدې، شګې لري. موږ بیا په کسانو ته درولي چې دا شګې مونږ پورې کړې دي، په هغه سربېره بیا هم نه پاکېږي.
دا خبري مجله تر 5 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورجو د راپورونو برخه ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پریکړه کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنیو ځواکونو اروپا ته دي، په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلې کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو افغانستان کې د خپل 40 کلن پوځي حضور په موده کې چې د 2021 د کال په دوبي کې پای ته ورسېد، په دې هیواد کې په لسګونو پوځي اډې جوړې کړې دي. د طالبانو حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې افغانستان دا مهال له ډیرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې دې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل شي. د طالبانو د ارګ په رسمي ټویټر پاڼه کې ویل شوی چې په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. دغه راز ویل شوی چې په همدې موخه دې له دغو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي. طالبانو نه دي ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل کړي. دوی د دې پروژو د لګښت او تمویل په اړه هم څه نه دي ویلي. د 2021 کال په اګوست کې افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. پر دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر لګېدلي، یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا دغه پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره جوړې شوي په اسانۍ کېدای شي ورڅخه د سوداګریزو او اقتصادي چارو لپاره کار واخیستل شي؟ د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي په اړه وایي،
تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوي دي په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه موخې ته ورسیږو.
د رویترز د راپور له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر په 13 دسمبر میاشت کې دې اژانس ته ویلي وو چې وزارت د امریکا د پخوانیو پوځي اډو په اړه په یو پلان کار کوي چې وروسته به د طالبانو ریاست الوزرا او کابینې ته د منظورۍ لپاره وسپاري. د طالبانو حکومت داسې مهال پر اقتصادي ځانګړو زونونو له بهرنیو ځواکونو د پاتې شو پوځي اډو د بدلېدو هڅه کوي چې له افغانستانه د دغو ځواکونو له وتلو او وخته د طالبانو له رسېدو سره نړیوالو پر ډېرو هغو مرستو چې د پخواني جمهوري نظام د پایښت لپاره به یې کولې لاس نیولی، چې دا هېواد له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ کړی دی. د رویترز د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دې هېواد سره پراختیایي مرستې بندې شوې، په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیاردونو ډالر شتمني کنګل شوې او د دې هېواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د سوداګرۍ او پانګونې له لارې پر خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي، خو د چینایانو په ګډون یو شمېر بهرني پانګوال د افغانستان اوسني امنیتي او سیاسي وضعیت اندېښمن کړي چې په دې هېواد کې پانګونه وکړي. که څه هم نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د 2022 کال په راپور کې دې ته اشاره کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا بهر ته د صادراتو کچه زیاته شوې چې له دې درکه توانېدلی ثابت عواید ترلاسه کړي، خو په دې هېواد کې اقتصادي خوځښت په تېره په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندي سره نور هم ورو شوی دی. ډېرو نړیوالو مرستندویو ماسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا یې هم ځینې برخې درولي چې ورسره د دې هېواد په میلیونونو وګړو په تېره ښځو ته یې د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې داسې مهال کوي چې تر اوسه یې حکومت د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د ښځو او نجونو پر زده کړې او کار د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په نړیواله سطحه د طالبانو د منځوي کېدو یو عمده لامل بلل کېږي.
راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پریکړې کړې هغه پوځي اډې چې له بهرنیو ځواکونو اروپا ته دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او تجارتي زونونو بدلې کړې. په دې اړه نوریس نوري د اقتصادي چارو له شنونکي حضرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا په اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغیزناک کار وي.
مخکې د پخواني حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چې لپاره دي. موږ د یو فری پورت په حیث ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمایشګاوي نندرتون ځینې جوړوو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو.
حافظي صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نه شو رسمن، او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په نننوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي، اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ودې لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
پوځي اډې پوځي اړتیا او نورمونو ته په پام په تیره له خارونو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلیدل به ګټور وي؟
دا چې نظامی حدې کټ مت کېدی چې اقتصادي زون ځینې جوړ شي دا مشکله خبره ده، ځکه چې لکه چې تاسو پوهیږئ نظامی حدې د دفاعي تجهیزاتو د نصبول لپاره او د غې د تسهیل لپاره جوړیږي، او حتی د نظامی الوتکې د ملکی الوتکو سره ډېر توپیر لري. حتی هغه پیلوت چې نظامی پیلوت دی په ملکی ډګر کې باید اپډیټ شي دغه معلومات تر څو وکولی شي دا کار وکړي. نو په هر صورت دونه ویلی شو چې په بګرام کې او په مارمول کمپ د مزار شریف کې ډېر لوی مځکې شته دي، اما د تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوي دي په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان د دې شته چې هغه موخې ته ورسیږو. اما په اول سر کې باید دا خپل هدف د دغه فری زونونو څخه دوی بیان کړي چې دوی مقصد څه دی.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي وو.
موږ اوس شپا ورځ خبرونه لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې لا ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي، او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواړیست. په بامیان کې یو سړی خپل 14 بسويم زکه د شونځي جوړولو ته ورکړی ده. محمد زکی وای د دې د سیمې زده کوونکی شونځي ته د تلو لپاره وجد مزل کوي او شی امکانات هم نه لري. سنا ککړ راپور لري.
محمد زکی د دوو نونو او یو زوی پلار دی چې د بامیان ولایت د مرکز دری فولادي په چپتره سیمه کې ژوند کوي او په کرنه او مالداری بوخت دی. نوموړي په دې وروستیو کې په دې سیمه کې خپل 14 بسوي ځمکه د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ته د ښوونځي د جوړولو لپاره ورکړه. دی وایي چې د دوی له سیمې څخه لرې د غره په سر یو ښوونځی شته، خو په خبره یې زده کوونکي د اوبو تدریسي اسانتیاو او ښوونکو له کمښت سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل.
خوانزی لری او دغرب سر و او بی ندرلو دی لاره سمنه و ما شمان پا وقت خوانزی تا نشور رسیدنه ما شمان چلی خیر از دکلی و کلی و چز دکلی انشالله پر اکرین که که با خوان کی سر خوان کی او انجینران شی
محمد زکی دو لونی لری چه په پینځم او شپږم ټولګیو کې زده کړې کوي. نوموړی وایي د نجونو زده کړې ډېر ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې دي او په دې تړاو له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره دوی خپله پرېکړه بېرته نه ده اخیستې او په دسمبر میاشت کې بیا پوهنتونونو ته د نجونو په تګ هم بندیز ولګوه. د بامیانو ولایت د دواب چپدرې ښوونځي د کورنیو د شورا مشر خداداد فریاد وایي په دې سیمه کې ښوونځیو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې موجودې وې. هغه هیله څرګنده کړه چې د محمد زکی په ورکړل شوې ځمکه کې د ښوونځي په جوړېدو سره به د زده کوونکو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. ښاغلی فریاد ازادي راډیو ته وویل
ښوونځی پخوا ډېر لرې و. په تېره د نجونو ښوونځی اوس چې دا ښوونځی دلته جوړېږي سړک تر څېرمه دی او کورنۍ به ترې ډېره ګټه پورته کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د پوهنې رئیس ناظر جعفری وایي د پوهنې د انجینرۍ ټیم د هغې ځمکې د تثبیت لپاره ساحې ته تللی چې محمد زکی د ښوونځي د جوړولو لپاره د پوهنې ریاست ته ورکړې. ښاغلی جعفری وایي په دې ځمکه به د نجونو او هلکانو لپاره یو منځنی ښوونځی په دوو پوړونو کې جوړ شي چې دولس ټولګي او ټول امکانات به ولري. نوموړی زیاته کړه
پنځلس سوه متره مربع ځمکه د پوهنې او خلکو په واک کې ده. دا ځمکه یو شخصي باغ و. د دې ځمکې په ورکولو سره یې د سیمې خلک ډېر خوښ کړل. دا ښوونځی په دوو پوړونو کې جوړېږي چې دولس ټولګي به ولري.
په بامیانو ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزې د حل په موخه دوی وزارت ته د 2000 بسونو غوښتنلیک لیږلی دی. نوموړی زیاتوي چې د بامیان ولایت په دواب چپدره سیمه کې شپږ سوه کورنۍ ژوند کوي او 305 زده کوونکي به دغه ښوونځي کې زده کړې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR په بامیان ولایت کې د دغه ښوونځي د جوړولو لګښت په غاړه اخیستی چې د دغه سازمان په وینا له 200 څخه تر 300 ډالرو اټکل شوی دی. دغه سازمان دا هم وایي چې یاد ښوونځی به د 2023 کال تر پایه جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. نو اوس هم یوه نړیواله مسأله. ترکیې له دوو ولایتونو پرته په نورو ټولو زلزله ځپلو ولایتونو کې له نړېدلو ودانیو د احتمالي ژوندي پاتې سویو کسانو پسې د لټون عملیات پرون پای ته ورسول. تبدسل کېده چې یوازې په ترکیه کې د وروستۍ مرګونی زلزلې د مړو شمیر 140,000 کسانو ته ورسېد. د ترکیې په گاونډ سوریه کې هم د مړو شمیر نږدې 14,000 کسانو ته رسیدلی دی. دا راپور پر همدې مسلې دی.
د ترکیې په نهو زلزله ځپلو ولایتونو کې پرون یکشنبې د پلټنې او ژغورنې چارې په رسمي توګه پای ته ورسېدې. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو ادارې مشر یونس اسزار په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې له قهرمان مراش او هتای پرته په نورو نهو ولایتونو کې د نړېدلو ودانیو لاندې د احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو پسې د لټون عملیات پای ته ورسېدل. چارواکو وویل چې په دې هېواد کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر 140,000 تنو ته رسېدلی. د جرمني د پی خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې په گاون سوریه کې د 15,900 کسانو د امریکې دو راپور ورکړل شوی خو د خی ورستۍ شمیرې نوي ځکه په سوریه کې د مړو ارقام ژر نه نوي کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا دغه زلزلې په سوریه کې 8.8 میلیون وګړي اغیزمن کړي دي. د سوریه په شمال لویدیځو زلزله ځپلو سیمو کې فعالانو او مرستندویو کارکوونکو د فبروري د 6 له زلزلې وروسته د ملګرو ملتونو د مرستو له نشتوالي شکایت کړی و خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال نجات رشتي پرون یکشنبې په یوه ټویټ کې وویل چې باور کېږي چې د ځپل شوو اکثریت یو ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو سازمان دې ته بشپړ ژمن دی چې د سوریې ټولو زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي. له زلزلې وروسته تر اوسه د ملګرو ملتونو پر مرستو بار څه باندې 140 لارې له ترکیې د سوریې شمال لویدیځو سیمو ته اوښتي. هغې سیمې ته چې ویل کېږي څه باندې 9000 ودانۍ پکې په بشپړ ډول نړېدلې یا ځینې برخې ویجاړې شوې چې له کبله یې لږ تر لږه 12000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې اکثره ځپل شوي خلک په اوس وخت کې خیمو او سرپناه ته عاجل اړتیا لري. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دغې مرګونې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی، شاوخوا 15000 ودانۍ بشپړې ویجاړې کړي یا ځینې برخې زیانمنې کړي چې له امله یې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. ویل کېږي چې له ځپل شوې سیمې له 1.2 میلیون زیات وګړي نورو سیمو ته لېږدول شوي دي. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې په وینا په زلزله ځپلو ولایتونو کې په اوس وخت کې له 1 میلیون زیات وګړي په موقتي سرپناهو کې اوسي.
له خبرونو ورآخوا،
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست. په بیل کې له اسدالله لودین او رچه د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
امریکایي ورسپانه یو اس ای ټوډی په خپل تازه غاڼه کې د خځو او نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده چې ځینې نجونې په انلاین ډول زده کړو ته مجبوره کړې دي. خو اوس یو ډول افغان نجونې او خځې د انټرنیټ لاره د امریکا د متحده ایالاتونو په نیوجرسي ایالت کې د انګریزي د زده کړې له یو کور سره ملګری کیږي. د ورسپانې په لیکنه د دغو افغان جنو او خزو کامرې باندې وي، مخونه یې پوښلي او د خپل فون لاره له ټولګي سره وصل وي. د دوی عمرونه له 100 تر 150 کلونو پورې دي چې له افغانستانه او پاتې نورې له پاکستان، بنگلاديش، ایران، کاناډا او نورو ځایونو چې هلته په موقتي ډول میشته دي آنلاین کیږي. یو اس ای ټوډی وایي دغه نجونې او ښځې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دغو هیوادونو ته کډوالي شوې دي. د امریکا د نیوجرسي ایالت د پرنسټن پوهنتون استاد سیټ هولم دوی ته د انګریزي ژبې تدریس کوي. ورسپانه زیاتوي هغه نجونې چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر مهال زیږیدلې هیڅکله د طالبانو واکمنۍ نه ده تجربه کړې، خو پر خځو او نجونو د طالبانو زیاتېدونکو فشارونو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي او پوهنتونونو ته یې د نجونو او ښځو تک هم منع اعلان کړی. د مقالې په دوام راغلی د ډېرو نجونو او ښځو لپاره دغه پټ ټولګي یوازنۍ لار ده چې خپل زده کړې پر مخ بوزي. په راپورونو کې ویل شوي چې ګڼې کورنۍ د دې لپاره چې د کورنۍ نجونې یې خپل زده کړې پر مخ بوزي نورو هیوادونو ته په کډې کولو مجبوره شوې دي. هندي ورسپانې انډیا ټوډی په خپله پرونۍ غاڼه کې د پاکستانی طالبانو په اړه د پاکستان د ځینو چارواکو پر تبصرو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پایل کې راغلی چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان نږدې متحد او سیاستوال شیرین مزاری ویلي د پاکستان پخواني لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا غوښتل چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پاکستانی طالبانو د غورځنګ یا ټي ټي پي کورنۍ په پاکستان کې ځای پر ځای کړي. پی ٹی آئی اجانس کې د میرمن مزاری خبرې راخستل شوې چې ویلي دي پخوانی لوی درستیز باجوا غوښتل د پاکستانی طالبانو هغه غړي چې پاکستانی اتباع دي په پاکستان کې میشت کړي په دې شرط چې د پاکستان اساسي قانون ومني او خپل وسلې پر ځمکه کېږدي. د انډیا ټوډی په لیکنه شیرین مزاری چې د عمران خان په حکومت کې د بشري حقوقو وزیره وه دا څرګندونه داسې وخت کړي چې په ټول پاکستان کې تروریستي فعالیتونه زیات شوي دي. په پاکستان کې د ناامنۍ یو تازه مورد په کراچۍ کې د جمعې د ورځې حمله و چې د پاکستانی چارواکو په خبره په نتیجه کې د حمله کوونکو په ګډون و کسان ووژل شول. د ورسپانې په لیکنه پاکستانی طالبان چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي د افغانستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان طالبانو هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی و، خو پاکستانی طالبانو په نومبر میاشت کې د پاکستان له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورسوه او له هغې وروسته په پاکستان کې حملې زیاتې شوې دي.
ورزګان کې د کرکټ د دیرش ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. مسؤلان وایي په دې سیالیو کې یو لسلوب ډلو برخه اخیستې ده چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ د یووالي راوستل دي. هغه لوبغاړي چې په دغو لوبو کې برخه لري غوښتنه کوي چې معیاري لوبغالي دې ورته جوړ سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ماپښین څخه 2 بجې دي. او د ترینکوټ شار اړوند د دیاک په سیمه کې د تور غره په لمن کې او د ترینکوټ شار د سلری میلیوه او یا هم د میدان یاوی ترڅنګ د کرکټ هغه سیالیو ته لسګونه کسان راټول سوي، کوم چې د غلطه د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت پر لار اچول سوي. د ژمي په دې موسم کې چې په دغه ولایت کې په سلو کې 90% ځوانان بیکاره دي، دا ډیر شورځې به یې دلته مجلس تازه وي او تورې او شنې به له خپلو ملګرو سره خوري. بشیر احمد چې د یادو سیالیو لګښت یې پر غاړه اخیستی و، د ازادي راډیو سره یې د خبرو پر مهال وویل چې په دغه سیالیو کې به یې 12 لوبډلې برخه واخلي او هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی دی.
دغه لوبې چې دی شلاوریز ټورنمنټ دی، د اروزګان ولایت ځوانانو لپاره ما خپله په لار اچولې دي چې دغه ټورنمنټ مسؤلیت مې پر غاړه اخیستی دی. یوولس لوبډلو ګډون کړی دی دغه شلاوریز دغه کې خپل یو د بل پر مقابل باندې لوبېږي.
بل خوا هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړی دی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل خوشحاله دي چې د یو ځوان لخوا ورته په شخصي لګښت ټورنمنټ جوړ شوی، خو وایي دولت یې ورته لوبغاړي جوړ کړي. د دې په خبره چې اوس مهال په سرو شګو کې او د خلکو په شخصي مځکه کې لوبي کوي.
جه سره میدان سره موږ ډېر مشکلات لرو، ځکه چې موږ خپل رسمي میدان نه لرو، ګرون نه لرو چې موږ بازیانې پر وکړو. خدای مینې د میدان شهیدان یاست چې عمومي میدان نه لرو.
د ټول روزګان د ځوانانو غوښتنې دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یوه دانه میدان لرو، هغه هم چې ته لیدونکو دا ټول کتونکو ولیدی شګې لري، موږ بیا په کسان ورته درولی چې دا شګې مونږ ټولې کړي دي، خو هغه سربېره بیا هم نه پاکېږي. نو د ولسوالۍ کسان چې دلته راځي یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړوو، دې میدان نه لرو چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه، د ولایت په سطحه دونه میدان موږ نه لرو.
واقعا چې ټورنمنټ چې دی پر لوبغاړو باندې او پر کرکټ باندې ډېر ښه اثر لري، ځکه هغه څه چې لوبغاړي غواړي زده کړي په میچ کې او په لوبه کې په عملي توګه زده کړي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د لوست ځوانانو شمیر خورا پکې کم دی او د بیکاره ځوانانو شمیر پکې اوج ته رسېدلی دی. د غړول سیالي د دې لپاره یو لویه خوشحالي ده. په دغه ډیر شروزو کې به د دې مجلسونه له یو بل سره خورا تازه وي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هیلې زه د کندهار تاسو ته دغه میسیج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د موسسو اړوند مشکلات وه، اوس هم موجود دي. ستا مثال په تاور سره مخکې په 100% کې 20% یا د والي جیب ته تلله، یا د قمندان امنیت جیب ته تلله، یا د بل قمندان بل قمندان، اوس هم هغه رقم کیسې شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد د موسسه راوباسي د خپل شخصي کار په لګښت کې مصرف کی، یا مقصد باغ دی یا مځکه دی یا بل دی یا بل د غریب او کمزور او بیا وسه سړی پاته دی، هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه. او بل د سیب سیراواخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایسته ونه لري، یا پیسه ونه لري، یا شناخ ونه لري، نسی کولای چې خپل دعوه مختبی سي. عدالت ډیر کم دی، نسی کولای چې یو کمزور سړی غریب سړی خپل دعوه خپل حق طلب کی، یا تر قاضی پورې ځان ورسوي، یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلې ستړي به یې نتیجه به هم نه کیوار. دا خو بل مشاهده زه دایم وینم، زه دلته یم، زه حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي اماده صدا غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکی، د پاسپورتونو دی نو که راته اسانه کی، بیخي سختي ده پر دې باندې. نو د پاسپورتونو مشته نه جوړیږي ورور، موږ خوران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځو نو هغه مشته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی دې زما آواز تر اسلامي اماده ته پورې ورسي.
زما د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه یو غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي، هغه باید د چک پوینټ په اصولو باخبره خلک وي، او باید په خپل وظیفه پوه وي چې زما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینومېنه کې یو کس د تلاشۍ پر مهال موټر سایکل ځغلولی او امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم پشکې ولګېدی او سا یې ورکړه، شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کم کسان چې پر چک پوینټ باندې دروي باید پو کسان وي. مننه د آزادی رادیو څخه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00420211640601.